درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې تمو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشي روز و اوتن بایو د طالبانو د عدلی له سرپرست وزیر شیخ عبدالحکیم شرعی څخه د ښځینه مدافع وکیلانو د کاري جوازونو د تمدید غوښتنه وکړه. یونما نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د 1300 نارینه مدافع وکیلانو کاری جوازونه تمدید شوی، خو حقیل عبدالحکیم شرعی غوښتنه وکړه چې د ښځینه مدافع وکیلانو کاری جوازونه هم تمدید کړي. د یونما پر اساس اوتنبایو و ویلی چې د دغو ښځینه مدافع وکیلانو تجربه د دې لپاره مهمه دي چې افغان ښځو او ماشومانو ته عدالت ورسیږي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا محدودیتونه زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاوي هیڅ هیواد نشي کولای چې د خپلو نیمایي وګړو په سنډي تکولو سره خپل ټول ظرفیتونه ترلاسه کړي. د ادارې د فبروري میاشتې د 11مې یا په ساينس کې د شزو او نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې دا خبره کړې ده. او چا زیاتوي دا ورځ موږ ته دا راپه یادوي چې ملي پراختیا د شزو په حقیقي مشارکت پورې تړلې ده. طالبانو په دسمبر کې پوهنتونونو ته د نجونو تک هم منع کړ او په ناحکومتي موسسو کې د شزو پر کار بندیز ولګاوه. په کابل کې د ایران سفارت وایي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی ویلي په اقتصادي، تجارتي، فرهنګي او ډیپلوماټیکو برخو کې باید د ایران او افغانستان اړیکې پراخ شي. د ایران سفارت نن په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې د ایران د اسلامي انقلاب د 43مې کالیزې په مناسبت په کابل کې د جوړ شوو مراسمو عکسونه هم خپره کړي دي. د ایران په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو د کابل او تهران ترمنځ ډیپلوماټیک تګ راتګ دوام لري. د ترکیې دولتي تلویزیون TRT نن یک شنبه راپور ورکړ چې د دغه هیواد په جنوب ختیز هتای ولایت کې یو میاشتنی ماشوم له شپږو ورځو وروسته له یوې نړېدلې ودانۍ ژوندی وژغورل شو. ژغورونکي توانېدلې دغه ماشوم 140 ساعته وروسته ژوندی وژغوري. د TRT د راپور لمخي په همدې ولایت کې یو 15 کلن سړی هم تر یوې نړیدلې ودانۍ لاندې تر 149 ساعتونو پاتې کېدو وروسته ژغورل شوی دی. د رسمي شمیرو لمخي په ترکیه او سوریه کې د تیرې دوشنبه په زلزله کې د مړو شمیر تر 28000 زیات شوی دی. له دې ډلې څلور ویشت زره پنځه سوه ولس مړي په ترکیه کې او 3500 اویاتنه په سوریه کې ثبت شوي دي. او یو وروستی راپور وایي چې د ترکیه او سوریه په زلزلو کې د مړو شوو کسانو شمیر تر 10000 رسیدلی دی. تمکیجه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له چین سره د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا په هدف په درې ورځني سفر پیکن ته لاړ شي. ولسمشر شی جینګ پینګ په رسمي بلنه نن ناوخته د ایران ولسمشر شی جین پینګ پر رسمي بلنه نن او وخت پیکن ته رسیږي. د دوړو هیوادونو ولسمشرانو په لومړي وار د تیر کال په سپتمبر میاشت کې په ازبکستان کې د شانګهای د همکاري سازمان د غونډې په محل سره کتلی وو. او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین له خپل اوکراینی سیال اولکسی ریزینکوف سره پرون وخت پر هوایی دفاع او نور مسئلو تلیفوني خبرې وکړې. دوړو مشرانو د کیف د متحدانو د حقوقوندو په درشل کې چې په پام کې د بروکسل کې جوړ شي پر لوبلي توپونو خبري وکړي. تاسو د ازادي رادیو څلور بش ساعته خبرونه اورئ. یو شمیر افغانان د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو په اړه اندیښنه لري.
دغه اختلافات به نور هم لپسې ډیر شي او بالاخره دوی به په خپلو کې سره ونښلي.
په دو میاشتو کې 180 افغانان د سړې هوا او واورو له کبله مړه شوي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازی وایي د افغانستان اوسنی وضعیت د ګاونډیو هیوادونو لپاره اندیښنې پیدا کړي.
افغانستان په یو طبیعي او معیاري حالت کې نه دی. د سیمې د هیوادونو اندیښنه او دریزونه په ځای
د خوست سپیری ولسوالی اوسیدونکو وای
دلته خونځي ډیر کم دي ډیرای شاګردانو د کلی ماشومان زده کونکي د ټول دي زداکړه څخه به برخه شوی دي
په کیرن کوټ کې د برېښنا د نشټوالي لقبل دکانونه ژر بندې شي
دلته چې د ماشان منځ وسی نور د خلک به خده بازار وځي او ګسره شي نه پکښ کې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
یش مې شنن کې او افغانان د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د سرپرست ترګندونی د دوی پلیکو کې د اختلاف او د واقع د انحصار پایله بولی سراج الدین حقانی پرون په خوست کې وی غونډې ته وویل او سنۍ وضعیت د زغملونه دی یش مې افغانان وای ویر لري چې طالبان به د واقع پر سر خپل منځي جګړه پیل کړي چې زیان به عام خلکو ته واوړي جزئیات د امید زهرمل په راپور کې واوري
د طالبان ویان زبیح الله مجاهد وایي په امیر یا هم دولتي چارواکو باید نیوکه په پټه مطرح شي مجاهد وروسته تر دې دا خبره کوي چې پرون په خوست کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وویل د ځینو کسانو په ذهن کې د واک انحصار او د ټول نظام چیلنجول په یو اساس بدل شوې دي مجاهد په صاحب ښکاره دا ونه ویل چې دا څرګندونه د حقانی د خبرو په جواب کې دي کنه خو زیاته کړه په هغه کسانو چې نیوکه هم کیږي باید دا برداشت ولري چې شاید د زورګونو کسانو په زړه دا خبرې وي خو نه یې شیکولای هغه زیاته کړه
اگر چې اصول انتقاد از لحاظ اخلاق
لا اخلاقی اړخه د نیوکه اصول داري چې کڅوک په امیر مسؤل وزیر موین یا رئیس نیوکه ولري غوړه ده او اسلامی اخلاق دای جوابي چې د هغه به احترامي ونه کړي عزت یې وساتي او په پټه او خوندي توګه ورته نږدې شي چې بل څوک یې وانه وري او خپل نیوکه ورته وایي
د طالبانو ترمنځ دات سرګندول داسې محل تبادله کیږي چې ورستوي کې یو شمېر نړیوالو رسنیو راپور ورکړي چې ننجور او خصوص بزدا کړه او کار د طالبانو د مشر مولا حبت الله له سخت دریځو فرمانونو سره کابل کې طالب مشان مخالف دي حخوا د سراج الدین حقانی سرګندونو یو شمېر افغانان اندېښمن کړي وایي هسې نه چې دا اختلافات د طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړې ته لار پرانیسي چې زیان وایي عام خلک وویني یو تن کابل میشته چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
او دغه اختلافات د واک پر سر ورسل بلی ډیری په ټوله کې عام ولس سخت اندېښمن دي چې ګنې دغه اختلافات به نور هم لپسې ډیر شي او بل اخره دوی به په خپلو کې سره ونخلي او دا به په لوی لاس بیا به خلک زیانمن شي
د کندهاري اوسیدونکو چې د هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږی راپور کې خپور شي وایي د سراج الدین حقانی څرګندونه ښیي چې طالبان د واک او ترخوای د خپل منځي کټو په سر تکرتا نږدې شوې دي خدا اختلافات د کوم لامل پر بنسټ دي د پوزي چارو شنون کې اسد الله ندیم همدې پوښتنې ته ځواب وایي
طالبان په قدرت مین دي د واک لیوانیان دي او ترخوای د واک لارې د عوایدو د لاسته راوړلو وږي دي ځکه دوی د قدرت لارې ډېرې پیسې ګټي ټولې مناسبه چوکۍ اخیستي داسې طالب نه دی پاتې چې بیروزګاره وي ترخوای د سراج الدین حقانی څرګندونې باید جدي ځکه ونیول شي چې دا یې سنجول شوې خبرې دي اوس دوی په سیاست پوه شوي یوازې نړیوالې ټولنې ته ښیي چې له دوی ناهیلي نه شي ځکه په منځ کې داسې کسان شته چې له دې وضعیت
طالبانو بیا په زرونو خپلو لیکو کې اختلاف رد کړی خو له سراج الدین حقانی وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس ستانکزي هم د نجونو په زده کړو د بندیز په پریکړې څو ځل نیوکې کړي یو ډیر شمېر نورو ټیټپوړو طالبانو هم په زلونو د طالبانو د بشر لخوا د نجونو د زده کړو او کار په اړه د سختریزو فرمانونو په صادرېدو اندېښنه ښودلې
دا ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلورش ساته اوریدلای شي دا مخام له شپګو دا سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او دا سهار له شپګو دا مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یوشت او پنځوش مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې ځانګړی استازی په افغانستان کې د داعش بریدونه او د نورو سختریزو ډلو حضور ته په اشاره وایي افغانستان تر هغو چې اوسنی وضعیت بدل نه کړي له دې حالته وتلی نه شي توماس نیکلسن په هند کې له وای نیوز سره په مرکه کې ویلي چې افغانستان د ترهګرو ډلو لپاره پر خوندي پناه ځای بدل شوی دی تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړې استازي د دې هیواد وضعیت له هر اړخه د اندېښنې وړ بولي توماس نیکلاسن چې په هند کې له ویان ټلویزیون سره مرکه کوله ویلي د افغانستان وضعیت د نن نه د افغانانو او بهر د نورو ګاونډیانو لپاره خورا خراب دی
لومړی داسې دولت نشته چې خلک او نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني. موږ په سیستماتیکه توګه د طالبانو لخوا د فرمانونو په صادرولو سره د بشري حقونو د نقص، د نجونو او ښځو د ازادۍ، د سفر محدودیت او د خبریالانو او قومي او مذهبي لږکیو د ځپلو شاهدان یو. اساسي قانون نشته. د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصاد سقوط کړی او په افغانستان کې دننه امنیتي وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ دی.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د لوړ پوړ اچ آر واکې له یو شمېر ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو ته هم اشاره کوي او وایي افغانستان اوس مهال د ډیرو ترهګرو سازمانونو لپاره په امن پټنځای بدل شوی دی. توماس نیکلاسن په کابل کې د روسیې، پاکستان او چین په ډیپلوماټیکو مرکزونو او ترخوای ان د طالبانو په کورنیو چارو وزارت کې دننه شوی یو بریدونو ته اشاره وایي. په کابل کې دننه یو جدي امنیتي ګواښ موجود دی.
I think we can look at some of the facts.
زما پان کوم ځینو حقایق ته وګورو. دراتونکو په اړه ډیر څه نشو ویلای. موږ په کابل کې د القاعده مشر ولید. ګورو چې د داعش خراسان ظرفیت لوړیږي او بریدونه کوي. ګورو چې ټي ټي پی پاکستان کې بریدونه کوي. دا پیخي په نورو غونډیو هم اغیز کوي. افغانستان تر هغه له دې وضعیت نشي وتلی چې څو اوسنۍ حالت بدل نکړي. هغه حالت چې په خوا به هم په کې ځینو جهادي او وسلوالو ډلو او سازمانونو فعالیت کاوه.
خو د طالبان ویان زبیح الله مجاهد هیت بیان منی چې ګنې د افغانستان وضعیت دې تر دې کې خراب وي. هغه نن ازادي رادیو ته وویل
موږ دا خبره ردو دلته اچاته اجازه نشته چې وایي بهرنی په افغانستان کې مصالح شتون ولري او اسلامي امارت اچاته اجازه ورکړه افغانستان خاورې چپوراندې استعمال کوي تر تعدید شو.
د افغانستان لپاره د روپی ټولنې ځانګړي استاذ توماس نیکلاس انداس سمحال د افغانستان د داخلي امنیتي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کوي چې د پنځشنبه په ورځ ملګرو ملتونو سازمان یو راپور کې ولیکل داعش ډلې په نړۍ کې د طالبانو د لامنځوي کولو په خاطر خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې به د چین، هند او ایران په سفارتونو بریدونه وکړي. تر خوای د ملګرو ملتونو سازمان په امنیت شورا کې د پنځشنبه په ورځ شوې غونډه کې یو شمېر هیوادونو استاذو په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراختیا او د داعش ډلې لخوا افغانستان سیمې او نړۍ ته د ورپېښو ګواښونو په اړه هم خبرداري ورکړ.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي په افغانستان کې روان وضعیت هم د افغانانو لپاره ناوړه دی او همې سیمې او ګاونډیو هیوادونو ته اندېښنې پیدا کړې دي. نیکلسن وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو حقونه په سیستماتیک ډول نقص کیږي او په دوامداره توګه د ښځو د تعلیم د مخنیوي او فعالیت د محدودولو لپاره تازه فرمانونه صادرېږي. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع د نړیوال اړیکو له شنونکي شفیق همدر سره مرکه کړی او په پیل کې ترې د هغو امنیتي اندیښنو په اړه پوښتلی چې اروپایي ټولنه او د سیمې هیوادونه د افغانستان په اړه لري.
افغانستان په یو طبیعي او معیاري حالت کې نه دی. د سیمې د هیوادونو اندېښنه یا په دې اړه باندې د دوی غونډې او دریځونه په ځای دي، ځکه چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو سره څنګ په څنګ ځینې داسې ډلو جنګیالي جنګېدل چې هغوی د خپلو هیوادونو نه یا د منځنۍ آسیا نه یا د ایران او پاکستان او د دغه ځایونه وو. دوی اوس یو قدرت لري په خپلو منطقو کې، حتی ځایونه لري. نو زه فکر کوم چې تر یو حده خو دوی تر فشار لاندې دي د طالبانو، لیکن کېدلی شي چې دوی هغه خپل عکس العمل د هغه هیوادونو په اړه باندې وښيي. نو زه فکر کوم چې د منطقي هیوادونه تر څو پورې چې یو قوي تضمین دوی نوی ورکړی، ځکه هغه د دوهې تړون خو دوی یوازې د متحده ایالاتو سره کړی دی، لیکن مسله دا ده چې هغه تضمین نشته دی که چېرته دا کار وشي یا مخکې شوی وي نو هغه مسؤلیت یې څه دی.
تعلیم و تحصیل ته د نجونو نه پریښودل او د غراس پنجوګانو کې ښځو ته د کار اجازه نه ورکول څونه په افغانستان کې واقعا د خلکو پر اقتصادي او بشري وضعیت باندې تاثیر غوړولی دی.
ډیر زیات مهم دی. په دغه انجوګانو او موسسو کې تقریبا د تیرو سلویښتو کلونو راهیسې ښځو کار کاوه، لرو پرتو سیمو ته سفرونه کول. بدبختي دا ده چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ډیری داسې کورنۍ شته دي چې هغه سرپرستانې مېرمنې دي یا ښځې دي، نو په دې حساب باندې یوه ښځه بله ښځه په ډېره ښه توګه در کولی شي. نو دغه محدودیتونه چې اوس دوی وضع کړي دي، زه فکر کوم چې نه یوازې دا چې په اقتصادي لحاظ باندې افغانستان ته ضربه واردوي، بلکې هغه سرپرستې ښځې چې په تیرو څلوېښتو یا شلو کلونو کې خپل نارینه د لاسه ورکړي دي، اوس ماشومان ورته پاتې دي او دوی مستقیماً داسې یو بنسټ ته ضرورت لري چې ښځه ورسره تماس کې وي، ډیره زیاته ضروری ده. نو په دغه محدودیتونو سره زه فکر کوم چې دوی هم اقتصادي ضربه افغانستان ته ورکړې ده او هم یې ډېری خزي لخپل او اصلي حقوق نشي محرومي کړی دي. په دې باندې کدو ته نظر ونه کیږي، فکر کوم چې دا بحران او دا مسله به ډېره زیاته جدي او خلک به نور هم د ستونزو سره مخ دي.
تیره میاش د ملګرو ملتونو او د غراز د اروپای ټولنې ځینو استازو افغانستان ته سفرونه درلودل او دوی دا تمه درلودل چې د روانې فبروري میاشت تر وروستیو به طالبان ځینې محدودیتونه راکم کړي او ښځې به بیا اجازه پیدا کړي چې په انجوګانو کې کار وکړي تر څو د مرستې رسونې چارې مخته بوزي. څونه امیدواري موجوده ده چې دا محدودیتونه به لرې شي او حداقل که په لنډ مهال کې نه وي د راتلونکي لمریز کال تر اوایلو به نجونې وکړي شي بیرته مکتب ته ستنې شي او غراز بخزی وکړی شي کار ته ستنی شي.
د وسنۍ حاکمانو په منځ کې شدید اختلافات شته دي. د کورنۍ چارو د وزیر د تیر ورځې خبرې په خوش کې چې وکړلې د توجه وړ دي. دغه وادي چې نړیوالو ته ورکړل شوی دي د فبروري تر اخره پورې کومه وعده ورکړل شوی و نو دمدغه کابینې د ځینو وزیرانو د خوانه و چې دوی په کابل کې دي او تر یا حده پورې یو څه د نړیوالې ټولنې سره د تعامل فکر لري، لیکن د قدرت دغه اصلي ستونونه چې دي هغه په بل ځای کې دي. تصمیم بل څوک نیسي. فکر نه کوم چې هغه دې نرمخ وښیي، هغه دې په خپلو خبرو کې نرم شي، دا چې د دوی په منځ کې یو واحد فکر رامنځته نه شي، اوسنیو حالاتو ته فکر ونه کړي، د نړیوال ټولنې سره یو واحد تعامل ونه کړي، یعنی په یو واحد فکر باندې زه فکر کوم چې مشکلات به ډېر شي.
د نړیوالو اړیکو شننکه شفیق همدرد چې مرکه یې تاسو له ازادي راډیو اورېده.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیب اول شي.
د طالبانو حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي په تیرو دو میاشتو کې په هیواد کې د سړي هوا او طبي پیښو له امله یو سل اتیا کسان مړه شوي دي. د دې وزارت د رسنیو او عام اړیکو رئیس شفیع الله رحیمی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د واورې د ورېدو له امله د یو شمېر ولایتونو لارې تړل شوي دي. تفصیل د نرګس مومن حسنزی په دې راپور کې.
د خوست د سپیری سرحدي ولسوالۍ د ځوانانو بیکاری، د عمومي او فرعي سړکونو خرابوالی، د روغتیایي مرکزونو او ښوونځیو کمښت او دوی
له دې تخنیکي ستونزې له کبله زموږ معذرت ومنئ. د حسنزی راپور په څو شیبو کې چمتو کیږي. خو یادونه کوم چې د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي او هم مطالب لوستلی شي. د نرګس مومن حسنزی راپور چمتو دی وسه سره اورو. نه تخنیکی هم کاروایی چه لا هم چمتو نده. خو خیر، تو شی بیورسته با دی موضوع تراشو ده خوست ده سپیری ولسوالی ده اوسیدون کو غشتنی تبراشمه. ده خوست ده سپیری ده سرحدی ولسوالی اوسیدون که وایی چه یوش میر مهم استونزو ده دی جوان لکراونو سر مخامخ کرده. سیموال وایی ځوانانی بیکاره دي، د خلکو اقتصادي کمزورې دي، سړکونه خراب دي او د یادی ولسوالۍ په مسیر غزیدلې خور هم د دوی فصلونو ونو او زمکو ته ګواښ پېښ کړی دی.
د خوست د سپیری سرحدي ولسوالۍ د ځوانانو بیکاری، د عمومي او فرعي سړکونو خرابوالی، د روغتیایي مرکزونو او ښوونځیو کمښت او دوی ته له سیلابونو ورپېښ ګواښونه هغه څه دي چې د یادې سیمې د خلکو ژوند او ورځنۍ چارې یې له ستونزو سره مخامخې کړي دي. دوی وایي ډېره تکیه یې د نړیوالو بنسټونو په مرسته ده، خو هغه هم هر وخت ورته نه رسیږي. د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي شفیق ازادۍ راډیو ته وویل له یوې خوا د دوی د ولسوالۍ اوسیدونکو اقتصاد کمزوری دی او بل لوري ته د تیر کال زلزلې خلکو ته دومره زیانونه واړول چې دوی یې نشي جبرانولی.
دا د سپیری حال چې ډېر بېوزله دی، بیخي کومکونه نه ورسره کېږي او بل طرف ته دغه زلزلې چې دي ډېر سختې وځپل، تر اوسه داسې کومکونه نه دي ورسره شوي چې دوی هغه د دوی ژوند اړوند کوم غوښتنې چې وي هغه پرې راکړي. او دلته ښوونځي ډېر کم دي، ډېری شاګردان او د کلي ماشومان زده کوونکي د ټول د زده کړې څخه بې برخه شوي دي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی رحمان ولي هم د دوی د خلکو ستونزې ډېرې بولي او وایي ځوانان بیکار دي. همدارنګه د دې ولسوالۍ په منځ کې خوړ بهیږي چې په سیلابي موسمونو کې هغه لږ فصلونه هم له منځه وړي.
ځوانانو تش ګرځي او څوک کورونا نشته. موږ د سړک په باره کې د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ والا ډېر ضرورت لري چې د سړکونو موږ ډېره غوښتنه لرو. فلحال موږ دغه یوه لو بندو نه جوړېدل ډېره غوښتنه غواړو.
د سپیری اوسیدونکي وایي د ځوانانو بیکاري د ټولو ستونزو او مشکل مشکلاتو بنیاد جوړوي او له دې کبله ځوانان نشو او نور نړۍ ته په قاچاقي لارو مهاجرتونو ته مخه کوي. د سیمې او ځوان محمد قدیر وایي
بلا بیکاری د دس رډ مخ مخ دی پیسې نشته مرسته وکړي دا اندر د سترګې نیولې مران دا کې چنه نه
سره د دې په تیرو شلو کلونو کې یو ځل سپیری ولسوالۍ ته غځېدلی سړک پوخ شوی خو د خوړونو او سیلابونو د لاسه یې ډېرې برخې تخریب شوي او د چارواکو د بیا بیا ژمنو سره سره په اساسي ډول نه دي ترمیم شوي. د سپیری اوسیدونکی سردار خان د فرعي لارو او عمومي سړک خرابوالی د خلکو له مهمو ستونزو څخه ګڼي او وایي
سړک هم دومره زیات خراب دی چې په ژمي کې هېڅ موږ کولی نه شو چې موږ مرکز را وصل شو. زموږ مریضان په لار کې سا ورکوي. ستر مشکل مې سړک دی بتوره دی کاروبار نشته
بلور ته ځایي چارواکي مني چې په تیرو دوه لسیزو کې یو شمېر سیمې د بیا رغونې له کارونو پاتې شوي او خلکو لپاره د ژوند لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. د خوست د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
هر هغه پروګرامونه چې عمارت په وس کې وي هغه به د دوی لپاره کار اچوي تر څو د دوی لپاره د کار زیار د منطقې د ابادۍ د هغوی د صحت او د تعلیم او تربیه او داسې د نورو مشکلو دپاره کې انشاءالله تعالی ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې دي.
د یادونې وړ ده سپیره د خوست په سویل لویدیځ لوري کې لرې پرته غرنۍ ولسوالۍ ده چې ډېری لرې پرتې سیمې منظمې لارې نه لري او له همدې کبله د موټرو کرایې ډېرې لوړې دي. یاد ولسوالۍ ډیوران کرښې ته څیرمه شمالي وزیرستان سره په اوږدو پرته ده او د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کورنۍ هم د 2014 زیږدیز کال د نیمایي راهیسې په سپیره کې اوسیږي.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی را سر اوسه او تر نور و زر در افغانستان سیمی او نرهی لحالات و خبر شد.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ اوریدئ شئ څلرویشت ساعته ازادي رادیو له تاسو سره ده. د په دې خبرونه کې د ازادي رادیو میلمه هم لرو. نن مو له یو داسې افغان سره خبرې کړې دي چې په ماشومتوب کې له خپل هیواد مهاجر شوی دی. کلونه یې په غربت کې تیر کړي دي او وروسته لزدکړو وروسته بیرته لخپل هیواد همغه هیواد ته د ډیپلوماټ په توګه استول شوی دی. د ازادي میلمه پروګرام وروسته وړاندې کیږي خو اوس یو نړیواله موضوع لرو. په ترکیه او د هغې په ګاونډي هیواد سوریه کې د زلزلې له کبله د مرشوب لشمیر په زیاتېدو دی. په دواړو هیوادونو کې تر اوسه د څه باندې 28,000 کسانو مړینه تایید شوې ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه چارواکی وایي اټکل کړي چې په ترکیه او سوریه کې به د وروستۍ زلزلې له کبله د مړو شمیر دوه برابره زیات شي. په بشري او د اضطراري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارچن ګریفیتس سکای نیوز شبکې ته نن یکشنبه ویلي ډاډمن دی چې په دغو دوو هیوادونو کې به د مړینو شمیر دوه برابره یا تر دې زیات وي چې دا وحشتناک وضعیت دی. د جرمنی خبری اژانس د راپور له مخې ګریفیتس د ژغورنې او ځوابي اقداماتو نړیوالې هڅې وستایلې او ویل چې د غمیزې دا لویه اندازه خورا ټکان ورکوونکې ده. په ترکیه کې د ژغورنې او پلټنې د عملیاتو په لړ کې یو و میاشتنی ماشوم له یوې نړېدلې ودانۍ ژوندی ژغورل سوی. د ترکیه دولتي راډیو تلویزیون ټي آر ټي نن سهار راپور ورکړی چې د ژغورنې ډلو دغه ماشوم په هیتای ولایت کې تر یوې ودانۍ لاندې تر یو سلو څلوېښت ساعته راګیر پاتې کېدو وروسته وژغوره. د راپور له مخې په همدې ولایت کې یو 15 کلن سړی هم تر کنډوالو لاندې له 149 ساعتونو تیرولو وروسته ژوندی وژغورل سو. د ترکیې په غازیانتاب ولایت کې هم د یوې نړېدلې ودانۍ له کنډوالو د یوې 14 کلنې نجلۍ د ژغورنې خبر ورکول سوی. د ترکیې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې د ترکیې د بېلابېلو ادارو د 2,000 کارکوونکو تر څنګ څه باندې 8,200 نړیوال ژغورونکي د پلټنې او ژغورنې په چارو بوخت دي. ملګرو ملتونو ویلي چې په ترکیه او سوریه کې دا مهال لږ تر لږه 8,000 زیانمن سوي کسان خوړو ته اړتیا لري او 5,000,000 او 3,00,000 کسان بې کوره سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په دې زلزله کې نږدې 2,000,000,000 کسان اغېزمن سوي دي. دغه سازمان د اجلو صحي اړتیاو پوره کولو لپاره پرون شنبه د 24 میلیونو او 8 لک ډالرو بسپنی غوښتنه وکړه، ځکه په لسګونو روغتونونه تخریب سوي دي. د رښتیر په مقیاس و اشاریه 8 درجې زلزلې تیره دوشنبه د ترکیې او سوریې ځینې برخې ولړزولې.
زموږ شخله ازادي راډیو اورید ورستیو شمیرو لمخې په ترکیه او سوریه کې د زلزلې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر 10,000 ته رسیدلی او ویره ده چې شمیر به نور هم زیات شي. حتی ځینو ویلي دي چې امکان لري د دې زلزلې د قربانیانو شمیر 50,000 ته ورسی شي. اوس په احمد شبره واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
مارننګ سټار خبرونه لیکي په افغانستان کې شاوخوا 4,600 هغه کسان پاتې دي چې له بریتانیایي پوځیانو سره کار کړی وو او بریتانیا ته د انتقالېدو د پروګرام له مخې په شرایطو برابر دي. مارننګ سټار د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې په استناد لیکي چې د کابینې غړي یې هڅولې دي چې د دې کسانو غم وخوري. د بریتانیا پارلمان تیره اونۍ په 10 مخونو کې راپور خپور کړ چې په هغه کې د دې کسانو د ایستلو ترڅنګ پر دې ټینګار کړی چې حکومت دې د دې څېړنه وکړي چې څنګه بریتانیا په ناڅاپي ډول پوځیان له افغانستانه وایستل او خپل ملاتړي یې هلته له خطر سره مخامخ کړل. په کابل کې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ راوروسته چې کوم افغانان بریتانیا ته تللي دي، له 2,200 ډېر کسان لا هم انتظار دي چې وبمنل شي. خو د بریتانیا د دفاع وزارت په باور د دې دوسیو اکثریت د دوی په شرایطو برابرې نه دي. بریتانیا نږدې 40,000 افغانان منلي دي چې د دوی په وینا په یو ډول له بریتانیا سره په تیرو کلونو کې په افغانستان کې همکاري کړې ده یا یې اوس ژوند په خطر کې وو. خو خبرونه لیکي چې دا دوسیه هم په ځنډ منل شوي دي چې له دې عمله د بریتانیا د کډوالو د چارو پر هڅو انتقادونه شوي دي. ګارډین ورځپاڼې بیا په خپله تازه ګڼه کې د هری بودا مګار پر پریکړه لیکنه خبره کړې ده چې غواړي د نړۍ د غرونو تر ټولو ستر څوکې ته ورشي. د ورسپنې د لیکنې په باور د نیپالۍ چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال دواړه پښې غوڅې شوې دي، غواړي چې سش کال د می په میاشت کې د اورست غره لوړې څوکې ته وخیژي. ګارډین لیکي مګار په 19 کلنۍ کې د بریتانیا پوځ ته درخواست ولیکه چې دی ومني چې د نیپال تر سردی اعظم ډیر معاش ترلاسه کړي. بریتانیا هم پوځ ته 230 نیپالیان ونیول چې یو پکې مګار وو. په دې مطلب کې وړاندې راغلی دي چې مګار 45 کاله د بریتانیا په پوځ کې خدمت وکړ. د ګارډین په باور مګار د 2010 کال په اپریل کې وروسته تر دې ټپي شو او دواړه پښې غوڅې شوې چې پر چاودیدونکو موادو یې په افغانستان کې پښه کې شوه. تر دې مخکې په نړۍ کې دوه غره ختونکي چې پښې یې له زنګنونو لاندې غوڅې شوي وې د اورست قلعې ته ختلي وو. خو ګارډین لیکي چې 43 کلن مګار ته به چې زنګنونه یې قطري دې لوړې څوکې ته ختل ډېر ګرانه شي. مګار بیا وایي چې دی به تر ډېره د لاسونو په زور بره وخیشي.
تاسو د ازادي راډیو څلور وشت ساعته خبرونه اورئ. د دې خبرونه په دوام کې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو میلما پروګرام لرو. هیله ده چې دا پروګرام واورئ، زموږ له میلما سره زموږ خواله واورئ. د روان خبرونه په دوام کې مخکې تر دې چې لنډو خبرونو ته ورسیږو ستاسو څو پیغامونه سره اورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم رحمت الله و برکات. روزه د روزګان د ولایت د جراوت ورسوالی څخه خبر کوم. په هلمند ولایت کې او په روزګان ولایت د جراوت پولیسوالی کې طالبانو د ظلمونه شروع کړی دي. طالبان د خلکو سره بدر ویا کوي، په چک پوینټونو باندې تکلیف ورکوي او هغه د تیر نظام خلک چې اربکیان و یا سمګریان و په یو نامه په بل نامه د شپې د کورو څخه باسي او وژني. دلته د پیوزنی په روزګان په جراوت ولسوالۍ کې بېخي زیات شوي دي. تقریبا 50% خلک د طالبانو څخه ناراضه دي، نه غواړي چې دوی نو حکومت وکړي. صرف هغه خلک چې د دوی سره په لیکو کې ولاړ دي هغه خلک غواړي چې دوی پاتې شي، نور هیڅ ولس هیڅوک نه غواړي. او غلاوې دونه زیات شوي دي چې سړی بېخي خپل وسایل هیڅ شی نشي درولی، هیڅ شی خپل په لاس کې نه دی. دلته وضعیت بېخي خراب دی وروره. هیله کوم چې تا پیغام خپور کړي.
السلام علیکم، زه وفادار د هلمند ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم.
موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته پاسپورټونه اسانه کړي، موږ ته ویزې اسانه کړي، پر موږ باندې ډېره سختي ده. نو موږ چې کله یو هېواد ته ځو د یو خواري مزدورۍ دپاره، موږ خواران غریبان خلک یو، موږ مزدوران خلک یو، نو موږ د امارت څخه غواړو چې موږ ته پاسپورټونه اسانه کړي. او زه د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرم چې زما آواز دې تر امارته پورې ورسي.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. دا هم لاند خبرونه. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشر روزوا وطنبایو و د طالبانو د عدلیل سرپرست وزیر شیخ عبدالحکیم شریف څخه د ښځینه مدافع وکیلانو د کاري جوازونو د تمدید غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وی هیڅ هیواد نشي کولی چې د خپلو نیمایي وګړو په څنډې تکولو سره خپل ټول ظرفیتونه ترلاسه کړي. د ادارې د فبروري میاشتې د 12مې یا په ساینس کې د ښځو او نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې خبره کړی ده. په کابل کې د ایران سفارتوی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی ویلي په اقتصادي، تجارتي، کلتوري او ډیپلوماټیکو برخو کې باید د ایران او افغانستان اړیکې پراخ شي. د ترکیه دولتي رادیو تلویزیون ټي آر ټي نن یک شنبه راپور ورکړ چې د ترکیه په جنوب ختیځ هټای ولایت کې یو و میاشتنی ماشوم لشپژ ورځو وروسته لیبی نړیدلې ودانۍ ژوندۍ ښورل شوی دی. او تمکیجه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له چین سره د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا په هدف په درې ورځني سفر پیکنګ ته لاړ شي.
د ازادي ملما
درنو اوریدونکو شی چاري د ازادي راديو نننې ميلم مو یو داسې څوک دی چې په ماشومتوب کې مهاجر شوی او په لوینه کې په همغه هیواد کې چې کورنۍ ورته پناه وړې و د سفیر مرستیال ګمارل شوی دی. نن سبا په بریتانیا کې اوسي. زردشت شمس یادوم چې په ژوند کې جالبې خوشي او ترخه خاطرې لري. د اوریدو لپاره را سره اوسي. شمسیب تاسو ته اول سلامونه وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منله. خبرې به ستاسو له ماشومتوب را پیل کړو. څوکلن وی چې مهاجر شوی؟
ډېر مننه سروان صاحب، تاسو ته اوریدونکو سلامونه وایم. تخمینا داسې درې نیم څلور کلن به ومه چې زموږ کورنۍ مهاجر شوه. نو دقیق هغه تاریخ راته خو نه دی یاد، خو داسې غالبا مشران راته ویلي چې درې څلور کلن وی. تاسو
د خپلې کورنۍ په اړه راته ووایاست، تاسو چې درې څلور کلن وی ولې مو کورنۍ وغوښتل چې مهاجر شي؟
د افغانانو ژوند لکه ټول دغسې کړاوونو مصیبتونه ډک دی. زمونږ کورنۍ، زما پلار خدای بخلې شمس الزده شمس، یو سیاسی مبارز و یو خو د افغان ملت ګوند ډیر فعال غړی و په هغه وختونو کې چې بیا وروسته د مشرۍ مسؤلیت هم په غاړه شو. د دې تر څنګ د باچا خان هم یو کشر ملګری او د هغې لاروی هم و. په افغانستان کې چې کوم تحولات راغله د ثور د کودتا نه راوروسته، نو متاسفانه هم دغسې یو بدبختي وه چې تر ننه پورې دغه ادامه لري، د خودخواهۍ او د بل د نه منلو دغه زغم نشته دی. نو هماغه وجه وه چې هغې بل فکر نه منو، بل ګوند نه منو، بل سیاسي لارې نه منله، او دغسې یو شرایط رامنځته کړه چې هغوی د هغوی د ترور پلان ونیو زموږ د پلار. او بس هماغه دلیل و چې بیا هغه خدای پاک ساتونکی دی، هغوی وی نشو نیولی. او بیا د هغې نه څو میاشتې وروسته چې زموږ نیکه هغه وخت کې ژوندی و، د هغې ژوند هم هغه متقاعد صاحب منصب و، هغه ډګروال و، د اعلی حضرت ظاهر شاه، او د هغې وختونه هغې ډېر زیات خدمت کړی و د دې وطن. خو هغې ته هم دغسې شرایط پیدا شو چې ژوند نور نشو کوی، او هغه دایره راتنګه شوه د هغه وخت د رژیم لخوا، نو مجبور شو چې بیا هیواد پرېخستو.
شمس صاحب، په پاکستان کې بیا چیرته میشوی؟
پاکستان کې د پښتونخوا په پېښور کې اوسېدلو. هلته بیا د ورسک روډ یو ته ویلي که باپیانو کې، نو زیاته موده د شل پنځه کاله ما هلته تیر کړه.
درس مو بیا څنګه پیل کړ؟
اول خو دغه افغانان خو دغسې یو بدبختۍ سره مخ دي. مونږ خو یاد نه شو مشرانو ویلي، مونږ خو لا واړه چې موږ لاړو زمنګ نیکه حتی نه غوښتل چې موږ مکتب کې داخل کوو. هغه فکر کاوه چې خو افغانستان کې یو مشکل راغلی دی، سو میاشتو کې به حل شي او بیرته به خپل وطن ته ځو. خو بیا نور د کورغړي چې هغه ویل چې دغه وضعیت نامعلوم دی او دغه ماشومان باید په ښوونځي کې شامل کړو، نو بیا ما هلته کور سره نږدې یو مکتب و په همدې کبابیانو کې، په هغې کې بیا یعنې د پاکستاني حکومتي مکتب و په هغې کې شامل شو.
پوهنتون ته مو څنګه لاره پیدا کړه او چیرته؟
افغانانو دپاره متاسفانه شرایط سخت و. یو خدا وه چې پاکستان دغسې یو وضعیت جوړ کړی و چې دوی چې کوم تنظیمونه جوړ کړي و د افغانانو دپاره د جهاد او دغه ټول امکانات وسایل هغې ته په اختیار کې ورکړي و. موږ چې کله د لسمه پورې داسې خاص پوښتنه نه وه، یعنې کوریا آباد چې زه لسم پورې د افغانانو دپاره نه کوم داسې خاص سند غوښتو نه کوم څه غوښتل په شروع کې، البته اوس خو شرایط بدل دي. د لسم نه وروسته چې کبه کالج کې به دې ثبت نام کوو، نو پاکستان دغسې یو لایحه جوړه کړې وه چې ته مجبوره وې چې د کوم تنظیم ته ورشې د هغې یا عضویت د هغې کارت یا هغې خط واخلې. نو افغان ملت خو نه پاکستان په رسمیت پیژاندو نه د هغې د فعالیت بلکې مخې نیوله. ټول امکانات دغه تنظیمونه چې د دوی په لاس جوړ شوي وو او دغه و تنظیمونه چې وو هغې سره دا ټولې مرستې وي، نو هغې ته یې رسمیت ورکړ. نو د پاکستان کمیشنري چې وه د افغانانو هغې به د دوی خط منلو. نو هغه هم یو جالبه خاطره ده چې بیا موږ خو کبابیانو کې د محض اسلامي دفتر مو، بیا په دغسې واسطو او په بل نوم او په دې باندې به یو څه کوششونو باندې د دوی نه یو خط واخیستو بیا کالج کې، یعنی هغه خپلې نمرې او هغه شرایط خو به دې پوره کول، خو د دې تر څنګ باید د دې تنظیمونو له خوا نه د یو تنظیم له خوا باید یو خط ولري معرفي شي چې بیا موږ د محض نه هغه ترلاسه کړو په یو چل ول باندې. نو بیا موږ زراعت پوهنتون کې پېښور پوهنتون کې داخل شو او بیا پوهنتون هم ولستو.
د ښوونځي د دورې یا د کالج د دورې په اړه تاسې د یوه مهاجر په توګه هلته درس وایو، څه ډول احساس مو درلود چې هلته خلک تاسې ته مهاجر خطاب کوي؟
نو د مهاجرت خو طبعا د یو محرومیت دوره ده د هر چا دپاره وي، حتی که په دغه غرب او په دې ځایونو کې هم وي. خو په دې وطنونو کې بیا دا دی چې دلته قوانین او دغه داسې جوړ شوي دي چې وضعیت د مهاجر سره لا ډېر ښه کوي، کوشش کوي چې دوی ته امتیازات هم ورکړي، مرستې هم ورسره وکړي. په پاکستان کې دا و چې د پښتنو د ولس د خوا خو همکاري وه او داسې یو مثبت محیط و، خو دغه محرومیت او دغه د مهاجر کلمه او یا قابلیه یا مهاجره دغه لږه ځورونکې وه. او دا نو تبعیض موجود و که دوی هر څومره ورته ووایو چې ښه وضعیت و، خو مهاجر یو تور داغ و په ډېرو ځایونو کې. موږ خو واړه وو، یعنی اوله کې خو په دې دغه زیات دونه نه پوهېدلو چې وایي سټیروټایپنګ و. خو بیا د پوهنتون هغې پورې مو یعنی عمومي د ولس وضعیت دونه بد نه و، دا هم نشو ویلی. خو دغه یو 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 دغه یو مشکل و چې مهاجر کلمه موږ باندې به بد هم لګېدله او داسې لږ پټې ته سترګه کتل کېدل دی کې شک نه و.
کله له زراعت نه فارغه شوی؟
په 1999 په اواخرو کې مې لسانس وکړو، او یعنی بیا په 2000 کال کې مې بیرته ماستري شروع کړه چې هغه ایم ایس سیانه زه پېښور پوهنتون کې ورته ویلی او هغه د ایم فل برابر و معدل و ما فوق ماستري. بیا هم 2 کاله هغې کې ثبت نام وکړو. هغه بیا لږه اوږده شوه ځکه چې په 2001 کال کې چې کومې پیښې وشوې، سپتمبر 2001 په افغانستان باندې د امریکایانو برید وشو، د طالبانو نظام مخکینه سقوط شو، بیا هغې جریان کې ما وظیفه شروع کړه.
شم صاحب د ماسلې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
بدبختي دا ده چې هغه وضعیت بیا دا د تکرارېږي، داسې تاریخ موږ باندې ډېر لنډ او زر تکرارېږي. د پوهنتون په غالبا دویم دریم کال کې چې و، نو هغه وخت زمونږ د پوهنتون رئیس چې و لږ زیات اسلامي فکر یې لرو، هغه یو پروسه شروع کړه چې هر جمعې په ورځ به یو غټ عالم راغوښتو او د سرمن په نوم باندې به جمعې سار داسې یو سات یو واز کوو په د پوهنتون په هغه تالار کې. نو هغه داسې و چې جبري و داسې، یعنی یو هفته که دې قضا کوو خیر دی، خو که دویم هفته دې قضا کوو بیا یعنې په دغه در باندې اکاډمیک دغه باندې هم تاثیر کوو او نمرې او دغه کمېدلې. نو موږ ټول محصلین مجبور و چې مکلف و چې باید حاضري ورکړي. موږ خو به عموما هم تلو. یو ورځ مې وکتل چې لیکلي و چې مولانا حسن جان دا بیان کوي په دغه راتلونکې اونۍ کې. نو که ستاسې یاد شي د دې نه لږه موده مخکې په هماغه کلونو کې مولانا صاحب حسن جان په جلال آباد کې یو بیان کړی و په جلال آباد پوهنتون کې. هلته محصلینو لږ شکایت کړی و د طالبانو 13 دوره و البته په هغې کې دوی دغه دینی او نور مضامین په مسلکي پوهنتونونو کې پوهنځیو کې بیخي زیات کړي و، د مثال په توګه په طب کې، په انجینرۍ کې، په اقتصاد کې، په زراعت کې. دو بیا طالبان تشویق کړي و چې بالکل دا ډېر ښه کار دی، او دا نور علوم چې دي دا خو اصل خیټالوجي ده، او اصل علم چې دی خو دا یوازې دینی علوم. نو ما دا فکر کوم چې مولانا صاحب سنجان په جلال آباد کې دغسې یو بیان ورکړی و، او دغه پوهنتون چې دی پېښور د زراعت پوهنتون، یعنی دوی خو په نړۍ کې حسابوي، خو بهرحال په پاکستان کې په مهمو پوهنتونونو کې حسابېږي. د امریکایانو لخوا د دوی ډېر زیات حمایت شوی دی، ساختمان هم هغې جوړ کړی. نو مایل چې دغه خو هم د یو غټ د ټکنالوژۍ پوهنتون دی، او مولانا صاحب جلال آباد کې ساینس او ټکنالوژي خیټالوجي ګڼلې وه چې دلته څه وایي. نو هلته چې لاړو بله خبره په جلال آباد کې د ښځو د تعلیم په اړه طالبان تشویق کړي چې همدغه څنګه چې بندیز دی، که ستاسو یاد شي 13 دوره کې همدغه سي بندیز ویل چې دا ښه کار دی، یعنې داسې یو متنازع بیانونه ورکړي. دلته هغه نو اول خو زمونږ دغه تالار چې د پېښور د زراعت پوهنتون دا په درې برخو کې داسې تقسیم و، نو دغه یوه برخه مکمله دې ته جنکۍ ناستې وي، او بل په پېښور زراعت پوهنتون چې دا خو هلته کو ایجوکیشن وي، ښځې او نارینه یو ځای زمونږ صنف کې به وي، هلکان جنکۍ څه مشکل نه و. او بل دا و چې خپله دغه د پاکستان کې یو اصول دی چې په دې رسمي تالارونو کې د دوی د مشر د محمد علي جناح غټ عکس لګېدلی، ډېر غټ یو دیوالي عکس و. نو مولانا صاحب خو اول دغه عکس لاندې هلته ناست و، بل یو طرف ته، یعنی د تالار درېیمه برخه هلته جنکۍ ناستې وې، ښځې وې. نو دا خپله ماته یو دغې راکو، او بل مولانا صاحب خو عالم سړی و، هغه په سیرت باندې وغږېدو، ډېر عالمانه وینا یې وکړه. خو زما ذهن کې خود دغه د جلال آباد وینا راتله. بیا چې کله دغه بیان خلاص شو، نو ځوانانو او محصلینو پرزې لېږلې او سوالونه کول. نو یو سوال، یو پوښتنه راغله چې مولانا صاحب په کشمیر کې دغسې وضعیت دی، د مسلمانانو سره ډېر بد وضعیت روان دی، په افغانستان کې هم وضعیت ښه نه دی، په هغه وخت کې کورنۍ جګړې روانې وې په نور فلسطین کې او دې کې. نو مولانا صاحب ویل چې ځوانانو قوم چې دی دا خو ساینسدانانو ته، عالمانو ته ضرورت لري، او تاسې مور او پلار رالیږلي استئ، دلته باید خپل درس ووایئ، دې باندې توجه وکړي، او د جهاد دپاره خلک شته دی. نو بهرحال دغه خبرې ما ټول یاداشت کړې، او لکه ډېر عجیبه تاثیر را باندې وکړ. بیا ما وروسته په یو مستعار نوم باندې وحدت ورځپاڼې کې لیکنه دغه کړل، نو هغې کې ما بیا عنوان ورکړو چې ساینس او ټکنالوژي که خیټالوجي. بیا ما ورته د زراعت دغه ورکو مثال چې دغه په زراعت کې مونږ ویو چې دا د غنمو یو قسم دی، دا د میوې یو قسم دی، د مڼې، دا په دغسې هوا کې، آب و هوا کې کیږي، خو هماغه بوټی که ته په بله مرتوبه یا په ګرمه منطقه کې وکړې، هلته هغه نه فصل ورکوي، کیدای شي وشي خو فصل به بیا نه ورکوي په هغه شکل باندې، ځکه چې دا د موقعیت او د محیط او د درجه حرارت دا په دې باندې تاثیر کوي. نو مایلې دا اسلام چې دی دا خو د سرحد او کرخې او دا نه پېژني، هغه خو که په پاکستان کې کمی وي هم باید هماغسې تطبیق شي، که د کرخې نه اغاړی په افغانستان کې هم باید هماغسې تطبیق شي. نو مایل زه د مولانا صاحب په دې منطق پوه نه شوم چې جهاد اغاړه فرض دی په ځوانانو باندې، ځکه جلال آباد پوهنتون کې د خلک جهاد ته تشویق کړي و، هلته د ښځینه او تعلیم حرام دی، او د طالبان چې څنګه روان دي ښه روان دي. البته دې غاړه بیا د ساینس او ټکنالوژۍ په پوهنتون کې دا لګیا دی، بیان هم ورکوي، خلک هم تشویقوي، هلته بیا حرام دی. نو دغه یوه خاطره وه چې بیا هغه وخت ما لیکل وکړه، اوس چې ګورو بدبختانه بیا دغسې وضعیت په افغانستان کې راغلی دی.
یعنی دا اوسنی وضعیت هم د مولانا حسن جانانو له کبله پیدا شوی دی ستاسو په نظر؟
بالکل نو بالکل، د دې خو اساس هم دغه دی، دغه ټولنه دومره زیاته افراطي کړی شوه چې اوس ورته دی خپل هم حیران دي.
تاسو بیا رسمي دنده څه وخت پیدا کړه؟ داسې وخت تاسو فارغه شوی چې په افغانستان کې نور د طالبانو حکومت پرزیدلی و، که د خپل رسمي کار په اړه زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړي چې لومړی کار مو څه و؟
بلکل، او ماغه وخت کې چې موږ له ماسټری می شروع کړې و، درس مې خلاص کړې و، خو له ریسرچ پاتې و، بیا دغه امریکا په افغانستان باندې برید وکړو، هغه وخت کې ګڼ شمېر رسنۍ راغلي پېښور ته کوټې ته شون چې افغانستان ته خو لا نه شوې تلې هغه یو نیمه دوه میاشتې چې وې زما هم یو ملګری و غږ را باندې وکړو هلته هغه وخت کې یعنی ضرور نه چې ته مسلکي یا ژورنالیست خو چې په لږ ډېر انګلیسي پوه شي چې د نړیوالو ژورنالیستانو سره همکاري وکړي نو بیا هم هغسې زه لاړلم اسلام آباد ته او د جاپان تلویزیون یا این ایچ کی چې وو هغې مختصر دغه ټرینینګونه راته راتلل د کمرې د هغه وخت کې دا ویډیو تلیفون یې ورته ویل ویډیو فون او دغه مخابرې تلیفون نه چې وو سورایا هغه و بس دغې دغې راکړو راته او د خبر لیکلو داسې مختصر چې د دوی کوم معیار و هغه یو څو ورځې دغې راکړل زده کړې او بس بیا کوټې ته لاړم نو بیا تر د طالبانو د نظام د سقوط پورې او د هغې نه یو دوه میاشتې وروسته پورې د یعنې 2002 د شروع پورې په کوټه کې وم بیا چې د دوی زمونږ کار خوښ شو حالانکه هغه وخت ډېر خلک استخدام کړي وو بیا یو دوه درې نفره د افغانستان د ډیسک د مسؤلیت دپاره وساتل نو بیا راتلونکي دوه نیم کالو پورې اوملته وم بیا څنګه چې افغانستان ته زمونږ ملګري زیات لاړل اولته نور فرصتونه زیات شو ضرورت هم زیات و دې وخت پورې ما ماسټریم خلاصه کړې وه نو بیا مې کوشش وکړو بیا د ملګرو ملتونو د نړیوال د خوړو پروګرام چې دی هغې کې مې امتحان ورکړو کامیاب شوم د مطبوعاتو مسؤول شلم د رپورټس آفیسر په کابل کې
دا نو ستاسو اول وار و چې کابل ته بتلی څنګه درته ښکاره شو څنګه احساس مو کوو چې له ماشومتوبه یعنی تاسو ټول عمر په پاکستان کې تیر کړی و
بالکل دغه جالبه وه یو طرف ته خو خپل لیوالتیا وه د افغانستان په دغه پرمختګونو باندې خوشاله وو ځکه چې موږ هغه بدبختي هم لیدلې وې د طالبانو وخت کې کله کله به داسې مړي ژوندي ته تلو په ډېر یېره یا د مجاهدینو وخت کې چې جګړې وې زمونږ خو چونکې د کونړ ولایت نو کونړ لږ مخکې د مجاهدینو لاسته ولیدلې وو تګ راتګ مو خو داسې یو ترخې خاطرې وې ته دغه وخت خو لکه یو لیوالتیا موجوده وم دغه کوشش چې هلته لاړ شو خو دغه وضعیت هم که داسې ووایو چې یو طرف ته د مالکیت احساس و چې خپل وطن ته ځو خو بدبختانه په کابل کې چې نوی کوم جوړښت راغی د هغې هماغه کړنې وې چې بیا یې وروسته هماغه د سقوط باندې تمامه شوه هلته هم موږ بیا ځان خپل احساس نه کړو په شروع کې البته په شروع ورځو کې د ژبې ډېر غټ مشکل سره مخ خدا یو واقعیت و چې افغانان د خپل هیواد نه کډه کولو ته مجبور شو هغه په بل هیواد کې زما په سیر چې د اول صنف نه ته په یو پردي وطن کې زده کړې وکړي او کور کې مورنۍ ژبه خو پښتو وه خو مثلا دریم نه وزده او څنګه به هم زده شوی وی نو چې نه یې مکتب کې وی نه یې په کور کې وی نه یې په کوڅه کې وی نو کابل ته چې رالو کابل کې خطاب اندغه سیاسي د غم داسي و چې د سلیکټ پښتنو سره جوړ نه و نو په هر ځی کې بس دا چې زه د ملګرو ملتونو سره ما یو څه مسؤلیت ملرو یو څه جرأت ملرو خبرې م کولې خو بیا هم چې د دولتي کوم ځی سره به مخ شو د مثال په توګه یو ورځ پرواز ملرو د هغه وخت کابل میدان نه او د ملګرو ملتونو خپل پروازونه او پاغې کې تلمه نو هغه نفر ته چې څوک مسؤول چې دا بورډنګ پاس ورکوي هغې ته چې مې پاسپورټ ورکو پښتو کې مې البته خبرې وکړې نو هغه راته وویل چې ته پاکستانی نو په دې مې سره بیا زیاته مشاجره مو شوه جنجال مې موکوم او ته ویل چې دومره یعنی سپک ګوري تاسې چې په پاکستان کې 15% پښتانه دي په افغانستان کې هغه حد اقل چې دی د 500 نه زیات دي خو تر 15-20 خو دي زه په پښتو ویلو باندې پاکستانی شومه افغان نشلمه نو دغه یو جنجال به زمونږ د خلکو سره روان و ما هغه یو بدبختي وه چې البته بیا وروسته په قلار قلار د وضعیت بدل شو ځکه چې د چا حق څوک نشي خوړلی په قلار قلار ادارو کې عدالت رامنځته کېدو یعنی مشکلاتو بیا هم نو یعنی یو طرف ته د مالکیت احساس مو خو دغه ستونزو سره به وخت په وخت مخ کېدلو
بله ملګرو ملتونو څنګه دولت ته راغلی
د ملګرو ملتونو خو ما هغې نه وروسته بیا یو کال د امریکایي د پراختیایي اداره چې د USAID هغې سره کار وکړو بیا هلته هم په جلال آباد کې وو داسې وضعیت دومره ښه نه و قرارداد به هم هلته خلاص شو بیا دې ورځو کې خورم صاحب د اطلاعات و فرهنګ وزیر و او هغه د کوشش کوو چې دغه سي مسلکي کادرونه زیات یعنی چې په کار پوي تبند افغانستان اداري هغه ورځو کې ته په جوړېدلو وي مشکلات خو زیات وو نو هغه بیا ماته وړاندیز وکړو د یو ملګري په وساتت باندې بس هغې سره چې بیا ما ناسته وکړې پوښتنه یو دغې وکړې هغه مطمئن شو بس بیا هغه ورځو کې دا کمیسون د استخدام یا د اصلاحات اداري کمیسون چې لا دونه زیات هغې شکل نه واخیستی نو پروسه اسانه وه نو بس وړاندیز یې وکړو د جمهوري ریاست ته. په دې جریان کې ماته ملګرو ملتونو یو بل بستم کې زه انتخاب کړم، او هغه وخت کې زمونږ فرهنګي مشاور او هغه وخت فرهنګي معینت سرپرست نجیب منلی صاحب و چې هغې سره هم دغه شریکه کړه چې څه وکړمه. خو بهرحال بس به هم تصمیم ونیو، نو به حکومت کې به کار شروع کړو، به اطلاعات و فرهنګ وزارت کې د پلان او د بهرنیو اړیکو رئیس شوم په 2001 کال کې غالبا.
له دې وزارت بیا تر پاکستان څنګه بیرته ورسېدې سفارت؟
نو بیا خو دغه موده لږه اوږده ده، ځکه چې نږدې 15 کاله د پلان رئیس وم. بیا پکې د خورم صاحب په ځای ډاکټر صاحب مخدوم رحیم راغی، هغه وزیر شو. هغې بیا طبعا افغانستان کې دا بدبختي ده چې بس هغه کودتایي غوندې سیستم وي، نو هغه بیا طبعا کوشش کوو چې نور خلک راولي. ګنې زیات مسلکي دغه هم کوو، پوه سړی دی، خو دا مسائل قومي او دا قصې هم وي، داسې وضعیت چندان ښه نه و. نو بیا یې ماته یو وړاندیز وکړو چې ته هلته دې زده کړې کړي دي پاکستان کې، او هلته که د کلتوري او مطبوعاتي اتشې په حیث لاړ شي، په رسنیو کې دې هم لږ څه کار کړی دی. نو بس بیا هغه ما مشوره چې وکړه کورنۍ او دغه سره، بیا یو درې کال دپاره هلته لاړلم. هغې نه چې بیا راغلم، بیا یو کال د معرف وزارت سره مې د یونیسکو آیسیسکو کمیسون سرپرست په توګه وم. بیا جهانی صاحب چې د اطلاعات و فرهنګ وزیر شو، بس بیا هغې وړاندیز وکړو بیا یو دوه کاله هغې سره د اطلاعات و فرهنګ د اداري او د ګرځندوی د معین په توګه وم. په دې جریان کې بیا زاخلوال صاحب پاکستان کې سفیر و، د پاکستان سره بحث او د غم زیات روان و، مذاکرې او دا د سولې پروسې هم یعنی هماغه ورځو کې زیاتې ګرمې وې. بیا د ډاکټر صاحب خپلواک او د هغې په یعنی د هغې وړاندیز او په منځګړتوب باندې بس بیا زاخلوال صاحب سره چې کېناستم، هغې ما زده کړې مې هلته کړې وې او دوره کار مې هم کړی و. بس بیا د هغې غوښتنه دا وه چې هلته لاړ شم، او بیا جمهور رئیس د هغې منظوري ورکړه، هلته د مستشار وزیر مختار یا د معاون په حیث لاړلم.
بله، په دې دوره کې چې تاسې هلته د سفیر مرستیال وی او زاخلوال سفیر و، زاخلوال صاحب له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کولې او ډېرې تودې خبرې وې. دوی تاسې هم په دې خبرو کې شامل وی، تاسې له تصویرونو هغه چې په هغه وخت کې خپرېدل هغه نه معلومېده چې په اکثرو غونډو کې تاسې ورته راوئ. دا خبرې څومره جدي دي؟ اوس څه فکر کوئ چې پاکستان جدي خبرې کولی د سولې په ارتباط او که وخت تېرول و؟
که څه هم ډېر د افغانستان د موضوعات داسې بیا د زموږ سیستم چې ډېر زیات مسایلو کې به دخیل نه و، ډېر هغه چې وایي ډېر محرم بعضې مجالس به و، ډېر مهم مجالس به و، ضرور نه و چې هغې کې زه وم. خو زاخلوال صاحب د کور ودانی هغه د یو ښه مشر په توګه زیات مسایل به شریکول، که بعضې مجلس کې به موږ نم هم وو، هغه دا چې باید موږ به خبره اوسو، که رسنیو سره غږیږو، که نور موضوعاتو خلکو سره کینو، نورو ډیپلوماتانو سره کینو، د نورو هیوادونو، ځکه هغې هم د افغانستان په قضیه کې دلچسپي لرله، نو یو بریفینګ او دغه به یې وخت نا وخت راکوو. نو طبعا پاکستان خو دغه پخوانی تګلاره ده، پاکستان دغه د نن ورځې انتظار کوو، دغه 40 کاله په همدغسې نن او سبا کې تیر کړه، او که دا ووایي چې غولولو که هر څو، خو په سیاست کې دا روا دي. هغې ډیپلوماسي هم دا وه، هېڅکله د هغې خبره صحیح نه وه، خو کوشش یې کوو چې په صحیح طرز یې وکړي او 40 پروسې شروع کړي، 40 میکانیزمونه شروع کړه د مذاکرو د ناستو ولاړو، او یو میکانیزم هم نتیجې ته ونه رسېدو. د مثال په توګه په دغه وروستیو کې چې زه وم په 2010 کې، دوی د افغانستان سره البته د دوی زیات په غوښتنه د اپپس په نوم باندې یو پروسه شروع شوه چې افغانستان پاکستان د یو همغږۍ او د یووالي یو څه شی میکانیزم چې دا په استخباراتو کې هم کار کوي، په نظامي برخه کې به هم کوي، په سیاسي کې به هم کوي، په کلتوري کې به هم کوي، د محصلینو د مهاجرینو په دغه ټولو برخو کې به کار کوي، او کمیټې جوړې شوې. خو کله چې بیا په هغې کې عملا د مذاکرې برخې راغلې، یعنی یو داسې د مهاجرینو نه علاوه د مهاجرینو د کډوالو موضوع داسې وه چې هغې کې موږ طرف ته ملامتیا زیاته وه، په هغې کې پاکستان زیم ورکړی و، او زه هر کله چې به غوښتنه وشو هغه به تمدید کو، نو هغه کې پاکستان مرسته زیاته وه، هغې کې څه شک نه و. د دې نه علاوه په نورو برخو کې، د مثال په توګه افغانستان به مستند اسناد ورکړه چې په دغه ځي کې په دغه مدرسه کې دلته په افغانستان کې په بدبختانه په 2019 کې ډیر زیات وحشتناک او ډیر خطرناک انفجارونه وشول. د استقلال شفخانه سره، د جمهوریت شفخانه سره، د زنبق سلورلاری انفجار، دغه سونور په کانټیننټل، دغه بریدونه داسې و چې د افغانستان قارم زیات راوپاره او زیات مستند راغله. دلته به په جواب کې دی بس همدغه چل ولکو، راځئ دلته ځو او هلته ځو، او دا به داسې وکړو، موږ پوره همکاري کوو، دا کوو، یو مجلس به بلته واړه، او کابل ته به د پوځ مشر لاړه، هلته به ژمنې وکړئ، بل درون هیات به ولېږو، تاسې راشئ. دغه د پاکستان همدغه تکتیکونه و، وخت تېره و، او هدف یې همدا و چې همدغه څونه چې دا پروسه اوږدېږي، او همدغه پالیسي دی د امریکایانو هغې سره هم روانه کړې وه. نو که دا ووایو چې نه صادقانه همکاري وکړه، نه مخلصانه وکړه، او همدغسې یو وضعیت غوښتو چې دا بې ثباتي همدغسې ادامه پیدا کړي او تر ننه پورې همدغسې وضعیت روان دی.
ستاسې د دې ماموریت په دوره کې څه فکر کوي؟ هغه مهمه بریا درته څه ښکاري؟
طبعا ماموریت خو داسې چې د مسؤلیتونو دغه برخه یي، خو بعضې موضوعات داسې چې باید سړی یاد کړي چې د نورو دپاره هم یو د خوشحالۍ دغم شي او یو لاسته راوړنې ذکر هم وشي. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ماموریت په وخت کې موږ ته د جاپان کې زموږ سفارت وو، هغه فاطمی صاحب سفیر و، هغه خبر راکو چې دلته یو جاپانی چې اوس مړ دی، البته د خپل ژوند کې ګڼ شمیر د افغانستان آثار چې قاچاق شوي وو او تختول شوي وو او لوټل شوي وو، هغه د نړۍ د مختلف ګوټ ګوټ نه رایوځې کړي، پیدا کړي دي، ترمیم کړي دي او ساتلي دي. بیا دا د جاپان د دغه آثارو د قاچاق شوي آثارو د بیرته لاسته راوړلو د کمیټې مشریم د پغاړه لرله چې پروفیسر هیرایاما یې نوم و. نو د ویل د آثار جمع کړي دي، اوس میرمنې غواړي او دغه سازمان غواړي چې دا افغانستان ته، بلکې زمونږ هم غوښتنه دا ده چې دا افغانستان ته مونږ بیرته راوړو. نو بیا دغه موضوع خو دې کې ډېر زیات کار وشو، مکاتب تبادله شول، بیا دوه وارې زه فرصت برابر شو د تلاتپې د آثارو نندارتونو جاپان ته لاړم. بیا په دې دویم سفر کې د دې د بیرته راوړلو قرارداد امضا کړو. نو دې کې د 102 قلمه ډېر مهم آثار، د جلال آباد د هډې، د باګرام، د آی خانم، د دې منطق ساحو ډېر بارزخته آثارو چې دا موږ بیرته راوړل. مهمه په دې کې دا و چې طبعا موږ په دغه مسایل به په بهرنۍ مرستو باندې کول، دلته وخت ډېر کم و، او د دې آثارو بیرته راوړلو بیمه یوازې $80,000 کې، د ټول مصارفات یې د 100,000 نه پورته و. نو د اطلاعات فرهنګ وزارت محدوده بودیجه لرله، کمه وه. نو موږ چې ولسمشر ته ولیکل او بیا ورسره یو مجلس کې مطرح کړ، نو ولسمشر اشرف غني کور آبادي، چونکې دغسې مسایلو کې بیا هغه توجه ډېره زیاته کوله، هغه د خپل کوډ نه چې هغه د ریاست جمهوری کوډ یو نویم کوډ نه، هغه ویل چې عاجل دا مسله مهمه ده، هغه خاصه بودیجه راکړه، او بیا موږ وتوانېدلو چې دغه 102 قلم آثار بیرته افغانستان ته د کابل میوزیم ته تسلیم کړو.
تاسو چې کله له سفارت نه لاړئ، په خپل لاړئ او کوم د کار موده پوره شو، او چیرته لاړئ؟ بیا
خو دوه کاله پس دوی زما وظیفه ختمه کړه، نو بیا ما خپل مخکې نم پروګرام و زده کړم، ما دکتورا شروع کړې وه، هغه هم نیمګړې پاتې وه، نو بیا هغې دپاره زه انګلستان ته راغلم.
ستاسو د نوم په ارتباط مو هم ډېرې ستونزې درلودې.
رښتیا هم دغه نوم لږ ستونزمن دی، هغه سې د جذبولو دغه کم دی، خو بیا هم جالبه دا ده چې زما دغه د 45 کاله اوس عمر رسیږي، نو په دونه وخت کې، دونه وخت پخوا په افغانستان کې، یعنی داسې یو زغم موجود و چې دغه نوم بنځه په دې نوم نومول شوی یم، یو د افغانستان یو تاریخي او فرهنګي دغه پکې انغښتی دی. خو وروسته بیا داسې یو بدبختي راغله چې د جهاد او دې وختونو کې خو همدغه د افراطیت بنیاد خو هغه وخت کې خستل شو، نو هغه وخت به مزه دغسې مشکلاتو سره مخ کېدلم. مخکې ذکر وکړو چې د کالج او د دې وخت چېو چې کله زه دغسې یو بورس ته مې امتحان ورکو، نو د نورو افغانانو په قطار کې ناست وم، نو کله چې هغه امتحان اخیستونکی چې دغه د یو جهادي تنظیم مسؤول و، هغه چې زما دا نوم وکتو، دا نوم یې واخیست، وایي دا څوک دی؟ نو زه هغه وخت کې داسې یو 15-16 کلن به وم، یعنې لسم صنف نه، یو لسم ته تلمه، خو زه داسې په یېره لږ پاسېدم چې اولې داسې په قار باندې زما نوم اخلي. نو چې زه یې ودرولم، ویل دا زردش څوک دی؟ مال صاحب زه یم. ویل تا دا نوم ته دی وګر، تا وایي دا جرأت څنګه کړی دی امتحان ته راغلی؟ دا خو د مجاهدینو او د فلانۍ او بستانۍ، خو بس راپای سوله منو.
ډېره مننه، ډېر
لطف، تاسې نه هم ډېره مننه، کور ودان.
دینجن په شوینځي کې داول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي دی
لیاور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالانکه ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
زما حق د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.